د جنوري په شلمه ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوېختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د متحده ایالاتو رای ورکونکي د خپل راتلونکي ولسمشر نه څه تمې لري؟ ډونالد ټرمپ رئیس جمهور منتخب امریکا می خواهد که مصارف حکومت را کاهش دهد. د یو موضوع او څو زاویې په دې اونیز خبرونه کې په دې تمرکز کوو چې د امریکا د وڅلوېختم ولسمشر په توګه ډونالد ټرمپ کومې ژمنې عملي کوي او خلک له هغه نه څه تمې لري. سلامونه او ښې چارې. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونې ته ښه راغلاست. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په شلمه نیټه په واشنگتن ډي سي کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره شي. چارواکو د دغو مراسمو لپاره د متحده ایالاتونو د کانګرس د ودانۍ او سپینې ماڼۍ شاوخوا 8.5 کیلومتره اوږدې لوړې فلزي کتارې لګولې دي. امنیتي پوستې جوړې کړې دي او 15,000 امنیتي ځواکونه د دغو مراسمو د امنیت لپاره موظف کړي دي. امنیتی چارواکو ویلی دی چې د لوړې دغو مراسمو ته د ملي ګارد 2,800 منصوبین او 4,000 نور امنیتي منصوبین د هیواد له بیلابیلو ادارو څخه واشنگتن ډي سي کې ګمارلي دي. د لوړې له مراسمو وروسته په ورته ورځ رسمو گذشت هم ترسره کیږي او ورسره د ټرمپ د پلویانو او مخالفانو لاریونونه هم کیږي. د ټاکنو د کمپاینونو پر مهال د ټرمپ د ترور هڅو او څو ورځې مخکې د لاس ویګاس او د نیو اورلینز کې مرګونی بریدونو ته په کتو د ولسمشر د لوړې مراسمو ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ټرمپ د لوړې مراسم دلته د کانګرس د ودانۍ مخې ته ترسره کیږي. هماغه ځای چې د 2021 کال د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو پرې یرغل وکړ او د ولسمشر بایدن د رایو د تصدیق د غونډې د ګډوډولو لپاره د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. د ولسمشر د لوړې مراسمو کې د پخوانیو ولسمشرانو او د کانګرس لغړو ترڅنګ ویل کیږي چې په لسګونو زره خلک برخه واخلي. ډونالد ټرمپ به دوه ورځې وروسته د جنوري په شلمه د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شي. ډونالد ټرمپ په خپلې ولسمشرۍ کې کومې ژمنې ترسره کوي او د متحده ایالاتو رای ورکونکي د خپل راتلونکي ولسمشر نه څه تمې لري؟
په جنوبی ایالت میسی سی پی کې د ډونالد ټرمپ د دویمې ځل ولسمشرۍ په اړه ډېرې مختلفې هیلې دي. بابی جو هارل ټرمپ ته رای ورکړی و.
زه غواړم سرحدي کنټرول زموږ د غیر قانوني کډوالو وضعیت کنټرول کړي. زه د هر چا سره مرسته کوم چې زه یې کولی شم، په ځانګړې توګه د کوچنیو ماشومانو په اړه. خو زه دا هم غواړم چې زما ماشومان او لمسیان وکولی شي له امریکا نه خوند واخلي، هغه امریکا نه چې زه پکې لوی شوی یم.
انجلو میر د نیویارک یو نرخزی ده. هغه د یوې داسې ادارې لاندې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې د جنسیت تصدیق کولو روغتیایي پاملرنې سره مخالفت څرګنده کړي.
جمهوریت غوښتونکي باید پوه شي چې په نرخزیو ماشومانو پانګونه دومره مهمه ده لکه په خپلو ماشومانو، ځکه چې موږ راتلونکي نسل یو چې د دې هېواد رهبری وکړو او موږ روښانه نظرونه او قوي راتلونکي لرو.
شین کوشینګ د ټرمپ غواړي چې پر اقتصاد تمرکز وکړي.
یوازلی د خپل کمپاین د وخت په ژمنو عمل وکړي چې ویل یې په بخشش به مالیه ختم کړي.
په میسی سی پی کې جیری هلټن مني چې اقتصاد ته لومړیتوب ورکړل شي.
زه د ولسمشر ټرمپ نه غواړم چې یو ځل بیا زموږ لپاره د ژوند لګښت کم کړي. زه له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې د ژوند کولو نه ستړی شوی یم.
په پنسلوینیا کې سومیرا چرفاو د سختی جنین او مذهبي حقونو باندې د ټرمپ د اغیزو په اړه اندېښنې لري.
فکر کوم موږ د ښځو حقونه له لاسه ورکو. ګومان کوم زه د خپل مذهب حق له لاسه ورکوم، ځکه چې زه ګورم چې هغه غواړي یوازې عیسویت وړاندې کړي او زه باور لرم چې دا هېواد د هر مذهب لپاره ازادي لري.
په ټیکسس کې راس بریرا وایي چې د راتلونکي ولسمشر د سوداګرۍ تجربه به د هېواد په سمولو کې مرسته وکړي.
خلک ستړي دي. دلته خلک څه غواړي؟ دوی دندې غواړي، دوی ښه اقتصاد غواړي، دوی غواړي چې انفلاسیون راټیټ شي، دوی د پولو امنیت غواړي، دوی تیل غواړي.
تر ټولو مهم شی چې ټرمپ د میسي سي پی رای ورکوونکو لپاره کولای شي هغه روښانه ایجنډا ټاکل دي.
زه غواړم هغه د هغو پالیسیو په اړه ثابت وي چې هیواد ته یې وړاندې کوي، ځکه چې موږ پوه شو چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند او ډیموکرات ګوند دواړو کې هر څوک کوي چې پوه شو په راتلونکو څلورو کلونو کې د څه شي تمه ولرو یا یې ونه لرو.
ټرمپ د جنوري په شلمه په واشنگټن کې د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می خواهد که مصارف حکومت را کاهش دهد. یک کمیسیون مشورتی پیشنهادی موسوم به وزارت کارایی حکومت این کار را به پیش خواهد برد. رؤسای جمهور امریکا در گذشته نیز تلاش کردند تا نقش حکومت را کاهش دهند.
ایلون ماسک میلیاردر امریکایی می خواهد که مصارف حکومت فدرال را به ارزش 2 تریلیون کم کند. او یکی از رؤسای وزارت جدید به نام وزارت کارایی حکومت یا کمیسیون مشورتی پیشنهادی ریاست جمهوری ترامپ خواهد بود. جستین واگن، استاد دانشگاه کوستل کارولینا در ایالت کارولینای جنوبی میگوید این اولین بار نیست که حکومت آمریکا تعهد به کاهش مصارف حکومت نموده است.
رؤسای جمهور از زمان تأسیس آمریکا از یک طریق در مورد خود ساختن و کاهش نقش حکومت صحبت کردند.
کاهش نقش حکومت در اوایل سالهای 1800 توسط توماس جفرسن، سومین رئیس جمهور آمریکا آغاز شد. وی شمار از وظایف حکومتی و نظامی را از بین برد و به طور کوتاه مدت مصارف را کاهش داد. در دهه 1930 رئیس جمهور فرانکلین روزولت تعداد کارمندان فدرال را افزایش داد تا با رکود بزرگ اقتصادی آن زمان مقابله کند. با این کار روزولت میلیون ها نفر استخدام شدند و مردم غریب کمک شد و اقتصاد دوباره تحریک شد. وظایف اهدا شده پس از ختم بحران دوباره حذف شدند. تام اسکاتس رئیس نهاد موسوم به شهروندان مخالف ضایعات حکومت میگوید در دهه 1980 رونالد ریگن رئیس جمهور فقید امریکا کمیسیونی را برای حذف بیکفایتی در حکومت امریکا به نام کمیسیون گریس با اشتراک حدود 150 رهبر تجاری ساخت.
ریگن از کمیسیون خواست تا حکومت را بررسی کرده و یک راه را برای کارایی آن مانند یک تجارت پیدا کند.
اما وبسایت کتابخانه رونالد ریگن نوشته است که اکثریت سفارشات به خصوص آنهایی که باید از طرف کانگرس به طور رسمی تایید می‌شدند هیچ وقت عملی نشده است. در سالهای 1990 بیل کلینتون تلاش کرد تا 300 هزار وظیفه حکومت فدرال را کاهش دهد و اکثر آن را از طریق تقاعد و واگذاری خدمات انجام داد.
یقیناً که حکومت کلینتون یکی از مهمترین حکومت‌های آمریکا در قسمت کاهش نقش حکومت در عصر معاصر شمرده می‌شود.
ترامپ در دوره اول رئیس جمهوریش دستور متوقف ساختن استخدام در حکومت فدرال و قطع مصارف را صادر کرد. اکنون می خواهد که وزارت جدید کارایی حکومت این کار را تمام کند. برخی ها معقولیت بکارگیری روش تجارتی برای پیشبرد حکومت را زیر سوال می برند. جیمز گروسمن، مدیر اجرایی انجمن تاریخ آمریکا، چنین توضیح می دهد.
وقت شما مسئول حکومت هستید، نزد مردم مسئول هستید و هدف شما پول درست کردن نیست. هدف شما ارائه خدمات و دفاع از ملت است. در سکتور خصوصی فساد و ضایعات زیادی وجود دارد. به همین دلیل زیاد مطمئن نیستم که افراد با سابقه تجارت بهترین افراد برای این کار باشند تا فساد و ضایعات حکومت را دریابند.
اسکاتس میگوید ترامپ و ماسک از رسانه های اجتماعی برای رسیدن به هدف خود کار میگیرند.
به دلیل رسانه های اجتماعی یک رسیدگی وسیع و سریع میتواند انجام شود. اعضای کانگرس برخلاف روال معمول سابق پاسخ به نامه های کتبی به رسانه های اجتماعی بیشتر پاسخ میدهند.
در بسیاری از قضایا توافق کانگرس قبل از شروع هر نوع کاهش ضروری است.
د امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ وایي چې د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته به د امریکا په څناڅه ټولو ساحلونو کې د تیلو او ګازو په استخراج لګیدلی بندیز لغوه کړي. دا بندیز ولسمشر جو بایدن د جنوري په شپږمه نیټه اعلان کړل.
ولسمشر جو بایدن وای په سمندرونو کې د تیلو استخراج دومره ګټ نه لري لکه څومره چې د چاپیریال، روغتیا او اقتصاد لپاره خطرونه لري. بایدن وای ګټه یې په خاص ډول په داسې حال کې بالکل نشته چې امریکا د پاکې انرژۍ د اقتصاد په لور حرکت کوي. بایدن د جنوري په شپږمه د شاوخوا 253 میلیونو هکټر فدرالي اوبونه د تیلو او ګازو په استخراج یو نوی بندیز اعلان کړو. دا د امریکا زیاتره سمندري سیمه ده.
زبې سم د لاس الله وکرم دا کار به ډیر ژر وشي.
منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په چټکۍ سره ژمنه وکړه چې د جنوري په شلمه د واک د ترلاسه کولو وروسته به بندیز لغوه کړي او په سمندر کې به کیندنې زیاتې کړي.
موږ به استخراج وکړو، موږ به په ډیرو نورو ځایونو کې استخراج وکړو او د انرژۍ لګښتونه به ډیر راټیټ شي.
خو حقوق پوهان وایي چې د بندیز لغوه کول به اسانه نه وي ځکه چې دا ډول اقدام ته د کانګرس قانوني اجازه ورکول حتمی ده. په عین حال کې چاپیریال پوهان وایي چې نوې بندیز به د اقلیم د بدلون د مخنیوي سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
ساينس روښانه کړی چې د فوسیلي سونګ توکو پراختیا زموږ د نړۍ د تودوخې د 1.5 درجو سانتیګراد نه ښکته ساتلو سره مطابقت نه لري. دا هغه حد دی چې د پاریس په تړون کې د ځنګلونو د اور طوفانونو او نورو اقلیمی ناورینونو د زیاتیدو نه د ساتلو لپاره ټاکل شوی و.
ټرمپ خو هم په دې اړه شک څرګند کړی دی چې انسانانو د اقلیم بدلون رامنځته کړی. د ساحلي انرژي صنعت مدافعین د منتخب ولسمشر دریس تای
د نړیوال اقتصاد لپاره هر ورځ تقاضا 100 میلیونه بیرل ده او که موږ دا انرژي دلته په متحده ایالاتونو کې تولید نکړو نو دا به چیرته تولید شي؟ موږ باور لرو چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوړ معیارونه ولرو.
په ډیوک پوهنتون کې د سمندري بیولوژي استاد انډریو ریډ منی چې نړۍ د اوس لپاره تیلو ته ضرورت لري.
instantaneously transition
موږ نشو کولای په سم دستي توګه د پاک انرژي سرچینو ته انتقال شو. دا به ډیر وخت ونیسي، حتی که دا پروسه ورو هم وشي خو زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې به د انرژي پاکو سرچینو ته اړتیا وي.
هغه زیاتوي چې زرغون انرژي ته انتقال به د متحده ایالاتو د مشرتابه سره یا پرته ترسره شي. دا به د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غږ.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا وعده داده است که تلاش های اداره بایدن برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را معکوس کند و می گوید با حفاری برای نفت بیشتر اقتصاد ایالات متحده را رشد خواهد داد.
دونالد ترامپ برای تقویت مواد سوخت فسیلی ایالات متحده کمپاین تبلیغاتی را براه انداخت و گفت
ما به سرعت از لحاظ انرژی متکی به خود خواهیم شد و آن را با انجام دادن فریکینگ و برمکاری به دست خواهیم آورد.
اداره جو بایدن در گسترش شبکه چارج موترهای برقی کشور سرمایه گذاری کرد و با دموکرات‌های کانگرس برای ایجاد یک برنامه خدمات ملی در مورد تغییرات اقلیم با عنوان بخشی از آنچه بایدن توافق سبز جدید نامید همکاری کرد. ترامپ میگوید این یک فریبکاری جدید سبز است که همراه با سبسیدی موترهای برقی با معیارهای سخت‌تر برای انجن‌های پترولی پایان خواهد داد. حامیان ترامپ در کانگرس میگویند تعهد او به نفت و گاز طبیعی در دور دوم تولید کنندگان امریکایی را به سرمایه گذاری بر روی تقاضای روبرشت جهانی انرژی بدون محدودیت های قراردادهای اقلیمی سوق می دهد. زهرا احمد تحلیلگر انرژی میگوید
رئیس جمهور دارای اختیارات گسترده برای لغو و طریق پروسه نظارتی پیشنهادی و مقررات موجود است، از جمله برای موارد مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه یا گازهای گلخانه‌ای. ایالت‌ها می توانند مقررات خود را روی انتشار گازهای گلخانه‌ای وضع کنند.
علی زیدی مشاور ملی اقلیم ایالات متحده می گوید
بیشترین فابریکات بطری‌سازی در ایالت‌های با والیان جمهوری خواه ساخته شدند و آنها نمی‌خواهند این کارخانه ها از اقتصادشان جدا شود و نمی‌خواهند آن کارگران اخراج شوند. آنها می‌خواهند این رونق ادامه یابد.
تحلیلگران صنعت می‌گویند تعهد ترامپ برای لغو مقررات از کار و کسب آمریکایی ممکن است با تصریح در صدور جواز خطوط جدید انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن Siphon، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و Siphon را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
د ولسمشر جو بایدن په حکومت کې د وسلو عمله د تاوتریخوالي د مخنیوي اقدامات پیاوړي شول، خو په دې اړوند پالیسیو کې د لویو بدلونونو تمه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د واک تر اخیستلو وروسته کیږي.
د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې د هغه په حکومت کې به د وسلو د خاوندانو حقونه خوندي وي او دی به په دې کار عاجل عمل وکړي.
زما د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې به د دویمې مادې په وړاندې د بایډن ټول اقدامات لري کړو. هغه اقدامات ناوړه دي. په هماغه شیبه چې بایډن له سپینې ماڼۍ څخه ووځي په دې اړه به اقدام وکړم.
د امراضو د کنټرول او مخنیوي مرکز د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې 40,000 کسانو د وسلو د تاوتریخوالو په نتیجه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر جو بایدن یو لړ اقدامات وکړل او څیړونکي وایي دې کار د ارقامو له ټیټېدو سره مرسته وکړه.
په دې کې د امریکایانو د ژغورنې د پلان بودیجه هم شامله ده چې په ټولنه کې د تاوتریخوالو د مخنیوي پروګرام سره مرسته کوي. د بایدن حکومت د ATF یا د الکولو، تمباکو، وسلو او انفجاریاتو د ادارې او FBI وړتیاوې پیاوړې کړې څو دا برخه تنظیم کړي.
د وسلو د حق ملاتړي بیا وایي دا اقدامات د وسلو د لرلو په اړه د هغه حق تر پښو لاندې کول دي چې د امریکا د اساسي قانون دویمې مادې ورکړي دي.
موږ فکر نه کوو چې هغوی دې د خلکو د ساتلو لپاره داسې څه کړي وي. ټول هغه څه چې هغوی وکړل د دویمې مادې د حق مخنیوي و.
ملاتړي همدارنګه علاقه مندي چې ټرمپ له یوې ایالت څخه بل ایالت ته د وسلې د لیږ په اړه خپله ژمنه عملي کړي او په دې اړه قانون توشیح کړي. دا به د وسلو جواز لرونکو ته اجازه ورکړي چې له خپلې وسلې سره ټولو 500 ایالتونو ته سفر وکړي.
د هر ایالت څخه چې تیریږي تاسو باید د یاد ایالت د وسلو مشخص قوانین وګورئ او په ځینو مواردو کې به ونه شئ کولای هغو مشخصو ایالتونو ته وسله ولیږدوئ. بنان دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو په فدرالي قانون بدل شي.
د فرانک سیمورلی زوی کام دینچی رواني مشکلات درلودل په 2022 کال کې ځان په هغه وسله وواژه چې په قانوني ډول اخیستل شوې وه. سیمورلی د ټرمپ په حکومت کې د سابقې د کتلو په شان د وسلو د خوندیتوب د اقداماتو د پاتې کېدو ملاتړ کوي.
که یوه مور یا پلار د دفاع لپاره وسله په کور کې وساتي، زه له دې سره مشکل نه لرم. کوم مشکل چې زبر سره لرم هغه دا دی چې ول استاد وسلې د درلودلو حق له کوره د باندې زما د وسلې په ساتلو سیوری غوړوي.
د پیو څیړنیز بنسټ سروېګانې ښکاره کوي چې اکثریت امریکایان د دې پلوي کوي چې رواني ناروغان دې د وسلو له اخیستلو منع شي، خو امریکایان بیا هم د وسلو د پالیسیو د ډیرو پیشنهاداتو په اړه سره ویشلې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د نیویارک یوې محکمې د جمعې په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د حق السکوت لپاره د پیسو د ورکړې په قضیه کې محکوم وګڼه، خو کومه سزا یې ورته نه ده ورکړې. که څه هم دغه حکم د ټرمپ محکومیت تثبیتوي، خو هغه ته اجازه ورکوي چې د بندي کېدو یا جریمې له ګواښ پرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي. ټرمپ د جنوري په 6مه د متحده ایالاتو د یوازینی ولسمشر په توګه لوړه وکړي چې په جنایي جرمونو محکوم شوی.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استناف له هر پړاو څخه کار واخیست او حتی د متحده ایالاتو سترې محکمې ته هم عریضه وکړه چې د محکمې لخوا د هغه د قضیه په تړاو د سزا مخاوني سي. خو سترې محکمې د پنځمې په ورځ ناوختي د هغه د سزا د ځنډولو غوښتنه رد کړه. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا په خونه ولسمشر پاتې شوی او د دې هیواد راتلونکی ولسمشر هم دی، په دې تور چې د بربندو فلمونو یوې ستوري ته یې د حق السکوت په خاطر د پیسو د ورکړې لپاره د سوداګرۍ جعلي ریکارډونه وړاندې کړي وو، د څلور دیرشو قضیو په تورونو مجرم وپیژندل شو.
دا ډیره شرمناک وه.
سیاسي شنونکي لکه د ټکساس پوهنتون شانن بو اوبراین وایي چې دا قضیه د ټرمپ لپاره ډیره شخصي وه.
هغه نه غواړي چې په خپل ګناه اعتراف وکړي. هغه نه غواړي چې خپل کمزورتیاوي او نیمګړتیاوي ومني.
زه فکر کوم هغه پیغام چې واقعاً دلته رسول شوی دا دی چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او دا چې پروسه عملي شوې ده او دا بل اخره پای ته رسوي.
په دویمه او دریمه قضیه کې په دې اونۍ کې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی قاضي په موقتی بڼه د عدلی وزارت منع کړ چې د ځانګړي وکیل جیک سمیث وروستۍ رپورت خپور کړي. دواړه قضیې، یوه یې په ناسمه توګه د محرمو اسنادو ساتل او بل هم په پلازمینه کې د جنوري د شپږمې برید او د ټاکنو په نتایجو کې د لاسوهنې قضیې رد شوې. په دې اونۍ کې منتخب ولسمشر د خپل هغه باور په تکرار سره بیا دا ویل چې ښاغلی سمیث په غیر قانوني توګه ټاکل شوی و.
هغه په بدنامۍ سره له دې قضیې څخه وایستل شو. ولې باید هغه ته د جعلي ریپورټ د لیکلو اجازه ورکړل شي؟ ریپورټ خو جعلي دی.
ځانګړي وکیلانو ته اړینه ده چې د ریپورټ لنډیز وړاندې کړي. د متحده ایالاتو لوی څارنوال وویل چې هغه به په پلازمینه کې د جنوري د شپږمې د پاڅون په اړه د ښاغلي سمیث ریپورټ خپور کړي. د دې ریپورټ په خپرولو او خلکو ته وړاندې کولو کولای شي چې د نیول شویو کسانو د بخلو لپاره د ټرمپ هڅې د خنډ سره مخ
کیږي. که چیرې دا ډیر څه روښانه شي چې دا برید پلان شوی و او اکثره دا فعالیتونه ناوړه او جرمي دي، نو په دې حساب ټرمپ خلکو ته د جنایي فعالیتونو آزاده اجازه ورکوي.
څلورمه قضیه د جورج ایالت په ټاکنو کې د لاسوهنې سره تړاو لري. څارنوال د یوې کارمندې سره د نامناسبو اخلاقي اړیکو له امله لرې شو. نو قضیه به هم تر هغه وخته پورې په ټپه ولاړوي چې یا د قضیه رد شي یا بل څارنوال ته وسپارل شي.
زه فکر کوم چې رای ورکوونکي واقعا هیله لري چې دا ټول پای ته ورسیږي. څومره موږ وکړای شو چې د ټرمپ د دویمې دورې سره یو نوی پیل ولرو.
او د جمهور رئیس په توګه د هغه دنده د جنوري په شلمه پیلېږي.
دا د خوشحالۍ احساس دی.
د کارولاین پرسوټي رپورت، خایسته سادات لامی، امریکا غږ، واشنگتن.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از رد گزینه های نظامی یا اقتصادی برای تصاحب گرینلند از دنمارک امتناع ورزید، روسیه می گوید که وضعیت این سرزمین را به دقت نظارت می کند.
گرینلند به مرکز توجه بین المللی تبدیل شده است. بخش وسیع این قلمرو قطب شمال خود مختار است، اما متعلق به کشور دنمارک می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده این هفته از رد استفاده نیروی نظامی یا تدبیر اقتصادی برای تصاحب این سرزمین امتناع ورزید و گفت که این امر برای حفاظت از جهان آزاد ضرور است. اما قصر کرملین روز پنجشنبه واکنش نشان داد.
ما این تحول نسبتاً چشمگیر را در وضعیت زیر نظر داریم. منطقه قطب شمال بخشی از منافع ملی و استراتژیک ماست. ما در این منطقه حضور داریم و به حضور خود ادامه خواهیم داد.
لیانا فیکس از شورای روابط خارجی اروپا میگوید که تغییرات اقلیمی مسیرهای جدید کشتیرانی و دسترسی به منابع ارزشمند را باز میکند.
این منطقه به طور فزاینده‌ای به یک منطقه نظامی تبدیل شده است، جایی که نه تنها همسایگان قطبی دسترسی دارند بلکه اکنون روسیه با گارد ساحلی چین همکاری میکند. بنابراین قطب شمال به طور فزاینده‌ای به منطقه برای رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می‌شود. ایالات متحده آمریکا نگرانی دارد که مبادا این بازی را ببازد.
دنمارک میگوید که گرینلند فروشی نیست، اما آماده همکاری‌های عمیق‌تر با ایالات متحده می باشد.
من یک رئیس جمهوری را می‌بینم که در راه ورود به قصر سفید است و تمرکز بیشتر بر قطب شمال دارد و می‌توانم درک کنم که او چنین تمرکز دارد. ما نیز از طرف دنمارک و همچنین در چارچوب ناتو چنین تمرکز داریم.
سایر رهبران اروپایی اظهارات آقای ترامپ در مورد گرینلند را رد کردند.
این غیر قابل قبول است که اتحادیه اروپا به هر یک کشور در جهان از جمله روسیه اجازه دهد که مرزهای حاکمیتی خود را تعیین کند. اصل پابرجایی و حفظ مرزها برای هر کشور اعمال می شود، صرف نظر از این که آن کشور در شرق یا غرب ما موقعیت داشته باشد.
در همین حال دولت گرینلند برای برگزاری یک همه‌پرسی یا رفراندوم درباره استقلال کامل تلاش می کند و می گوید که تنها مردم گرینلند در مورد آینده این سرزمین تصمیم خواهند گرفت. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر دونالد ترامپ د سه شنبه پر ورځ په فلوریدا کې د یوې خبری غونډې پر مهال د پاناما کانال او گرینلند کنټرول لپاره د نظامی یا اقتصادی فشار کارول رد نکړل. د ښاغلي ترامپ دا څرګندونه گرینلند ته د هغه د زوی له ناڅاپي سفر څو ساعته وروسته وشوې.
په واورو پوښلې گرینلند چې د ډنمارک نیمایي خودمختار سیمه ده او د پاناما اړون کانال چې د کرابین سیند له آرام سمندر سره نښلوي، ترامپ وایي چې امریکا باید دواړه کنټرول کړي. د سې شنبې په ورځ په مارالاګو کې په یو خبري کانفرنس کې د ترامپ نه وپوښتلی شوه چې آیا هغه کولی شي ډاډ ورکړي چې د دې سیمو د کنټرولولو لپاره اقتصادي او پوځي فشار ونه کاروي.
نه، زه تاسو ته د دوو دوو نه د هېڅ په اړه ډاډ نشم درکولی، خو زه دا ویلی شم اقتصادی امنیت لپاره دوی تړکیا لرو.
تیرونی پاناما د متحده ایالاتونو د کانال ته انتقال 15مه کلیزه ومنځله.
کانال به د تل لپاره زمون په واکې وي. نن ورځ مونږ وینو چې د پاناما بیرغ د تل په څیر په آزاد رپیږي.
متحده ایالات د 1901 راهیسی په گرینلند کې پوځي اډه لري چې د ډنمارک برخه ده، خو پراخه خپلواکي لري.
خلک په رښتیا نه پوهیږي چې ډنمارک په گرینلند کوم قانوني حق لري او کنه. که دوی لري نو باید دا پرېږدي، ځکه چې مونږ ورته د ملي امنیت لپاره اړتیا لرو. دا د آزادې نړۍ لپاره دی. زه د آزادې نړۍ د ساتنې خبره کوم. تاسو حتی دوربین ته اړتیا نه لرئ. چار چاپیره وګورئ، په هر ځای کې د چین کشتۍ دي، په هر ځای کې د روسیې کشتۍ دي. مونږ د دې اجازه نه ورکوو.
د ډنمارک لومړی وزیر فریډریکسن پر لپسې ویلي چې گرینلند د خرڅلاو لپاره نه دی. هغې د سې شنبې په ورځ چې د ترامپ زوی سیمې ته په نه اعلان شوي سفر لاړ، یو ځلې بیا دا خبره تکرار کړه.
زه به دا روښانه کړم چې د ډنمارک حکومت څه نظر لري. گرینلند د گرینلند خلکو دی.
د سې شنبې په ورځ په مطبوعاتي غونډه کې د ترامپ نه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا هغه به د کاناډا د زیرمیمه کولو لپاره نظامي ځواک وکاروي. د یادونه ورته چې ترامپ ویلو چې کاناډا باید د امریکا برخه شي.
نه، اقتصادي ځواک، ځکه چې کاناډا او متحده ایالات به واقعا یو څه وي. تاسو دا مصنوعي کرښه لرې کړئ او یو نظر وګورئ چې دا څنګه ښکاري. دا به د ملي امنیت لپاره ډېر ښه وي او دا هېر نه کړئ چې مونږ د کاناډا ساتنه کوو.
د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو چې دوه ورځې د مخه استعفا ورکړه، په ټولنیزو رسنیو کې وویل چې هیڅ چانس نشته چې کاناډا د متحده ایالاتو برخه شي. دا څرګندونه ده چې ترامپ د دې ګواښونو پلي کولو نیت لري او که یا دا د خبرو لپاره د تاکتیت په توګه کاروي.
موږ په یو داسې ټولنه کې ژوند کوو چیرې چې داسې پرېکړې په یو اړخیز ډول نه کېږي، او حتی که د ترامپ حکومت وغواړي چې نورې سیمې ونیسي او نور هېوادونه اشغال کړي، نو دا د ځواک او غچ اخیستنې په برخه کې څومره ریښتینی کېدای شي.
ترامپ یو ځلې بیا دا ګواښ هم کړی چې د کاناډا او مکسیکو په توکو به 25% تعرفه ولګوي که چېرته دواړه هېوادونه د امریکا سره په خپلو پولو کې امنیت ټینګ نه کړي. ترامپ وویل هغه به د مکسیکو خلیج نوم د امریکا د خلیج په نوم بدل کړي. دا و د پټسي وډاکو سواره د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي، امریکا غږ.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او ځینې نورې بیلابیلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو صحتن مل. Thank you.
آشنا تلویزیون د نن ماښام د مهمو خبرونو سرټکی. د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشرانو د نیولو له غوښتنې ارکلای. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شاملې کړي. نړیوالو سوداګرو ته د ترامپ خبرداری. ولسمشر ترامپ نړیوالو سوداګرو ته بلنه ورکړې ده چې خپل محصولات ته په امریکا کې جوړ کړي، او ژمنه یې کړې ده چې که داسې وکړي نو په هغوی به تعرفې هم کمې کړي. او په کابل کې د بانوان افغان په نوم د میرمنو رستورانت. په کابل کې یو میرمن چې د پیرکیو د پخولو کار یې له 2000 افغانیو پیل کړی و، اوس بشپړ رستورانت لري.
سلام، د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبری خبرونې ته ښه راغلاست. نن شنبه د سلوغې شپږمه ده چې د جنوري د 15مې نیټې سره سمون خوري. زه برېښنا عمرخیله یم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر کارپوهانو د جرمونو د نړیوالې محکمې د جګپوړي څارنوال لخوا په افغانستان کې د طالبانو د دوو مشرانو هیبت الله اخونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر د صادرولو د غوښتنې د بهیر د پیل اقدام یو ډیر مهم ګام بللی او ستایلی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړو ګڼو سازمانونو هم د دغه نړیوالې محکمې د امر د صادرېدو د غوښتنې هرکلی کړی، خو د طالبانو حکومت دا غوښتنه غندلې او هغه یو سیاسي هڅول شوې موضوع بللې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو شمېر کارپوهانو په یوه اعلامیه کې د جرمون نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د مشرانو د نیولو د غوښتنې هرکلی کړی او دا اقدام په افغانستان کې ښځو، نجونو او نورو زیرمنونکو ډلو ته چې د طالبانو ځورونې سره مخ دي یو ښه پیغام بللی دی.
دا په افغانستان کې د افغانانو پر وړاندې د ترسره شویو بشري جنایتونو په برخه کې د عدالت د تعقیب پر مخ بیولو لپاره یو ډیر مهم اقدام دی. دا طالبانو ته یو ډیر ښه اشاره رسوي چې د طالبانو د مشرتابه غړي د جنسي ځورونې په ګډون د نړیوالو جنایتونو ترسره کولو مسؤل دي چې کېدای شي د نیولو او محاکمې سره مخ شي.
د جرمون د نړیوالې محکمې جګپړي څارنوال کریم خان د روان 2015 کال د جنوري په 3مه وویل چې په افغانستان کې د ښځو نجونو سره د پراخ تبعیض له امله د بشریت ضد جرمونو په تورې د طالبان د مشر هیبت الله اخونزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې اقدام هرکلی کړی دی. د افغانستان د حقوق پوهان د اتحادیې چارواکو د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د جرمون د نړیوالې محکمې تازه اقدام ټولو افراطي ډلو ته یو خبرداری دی.
یک تغییرات و یک در واقع یک تصمیم بسیار جدی در ساختار حقوقی محکمه جزایی بین المللی هست که خوشبختانه میتونه تاثیرات مثبت روی تغییرات دیگری بر دیگر کشورها وارد بسازه و در واقع هشداری هست برای همه افراطیان و برای تمام نظام‌های دینی و مذهبی که نباید قوانین و مقررات به گونه‌ای تفسیر شود که آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان را محروم بسازد.
با ناروی که دوانستان پا خوانه سفیر شکریه برگزی در پرمختگ ایو بریا گانی.
یقیناً د طالبانو د مشرانو د نیولو دا حکم به په رسمیت د طالبانو د پیژندلو او په افغانستان کې د هغوی په مشروعیت اغیزه وکړي.
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی وایي افغان میرمنې تل د جنگی وسلو په توګه کارول شوې دي.
د افغانستان میرمنې د بیلابیلو ډلو لخوا تل د سیاسي ابزارو په توګه کارول شوې دي، او په حقیقت کې طالبانو د ښځو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې طالبان د مشرانو د نیولو د امر صادرېدو له غوښتنې وروسته د طالبانو حکومت چارواکو د غوښتنې غندلې او هغه یو سیاسي هڅول شوی موضوع بللې ده.
بیا به هم ان شاء الله د دنیا تهدید وخت را کړونه نکړي، هغه به کومه نتیجه ورنکړي. موږ دې په دې باندې نه ډاروي چې نړیواله د د جرمونو محکمه یا احمد نیسی یا محمود نیسی.
دا مسائل په داسې وخت کې مطرح کیږي چې لته رڅ باندې دریو کلن راهیسې طالبان لشپغم ټولګي پورته او په پهانتونونو کې دنجونو او خزو پر زده کړو بندیز لګولې دي. وای دا بندیز تر امرسانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې وروستي اقدام په اړه د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مارج نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې ده. مارج صاحب سلامونه او په خیر راغلاست. د یو سیاسي څیړونکي په صفت دا اقدام په طالبانو د فشار پر راوستلو کې څومره مهم دی او دا حکم افغانانو ته څه پیغام رسوي؟ مننه. د احترام وړاندې کولو
سره سلامونه تاسو ته کاردونکو تاسو امریکایان پرانو ته د قضایي او د حقوقي لحاظ هر هغه عمل چې باعث سلب ازادي د بشر د انسان کېږي حقوق نقض کېږي یا مثلا حق باطل کېږي مولانا د اصل حادثاتو کېږي که معاملات وکړي ده جنایي دي که مدني مسایل کله چې حق باطل سه د تاوا کېږي تنازع نظام منځته راځي او داسې چلند راځي او هغه مرتکب کس چې د چا حق حقوق طبیعي شرعي حقوق ذاتي قانوني نقضی یا سلبی په هر عنوان کې دا قابل د تعقیب عرضي ده او دې نه پاتې کړه. دا چې کوم مرکز ته پوښتنه کوي دا بیا بل څانګه ده چې مشغولیاتو ساحې صحوي د صلاحیت قضایي او پروژر قضایي بیا فرق اوس راته دې مسلې ته چې صحیح ده سدا په کور دننه د نجونو تعلیم تقریبا تکام څلور کاله او په اوله دوره کې پنځه کاله دوی له خپل حق د تعلیم نه محروم او بشر حقوق امامت حکومت بشر 1947 کال د سمادي قطعنامه په دې کې صراحت کوي. جنګي جرمایم کنوانسیون 1947 کال د پروتوکول اویوم قلم صراحت کوي. منشور د ملګرو ملتونو په دې کې ده. اوس هغه د محکمې د بهرنۍ لایحې ته چې خپل افغانستان په دې کې سګمنټ چری انځان هغه هیوادونه ته امضا کړې ده د احکام د دې مسایل په دې باندې پلي کېږي.
بله مارج صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه افغانستان په 2003 کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ خو طالبان دغه محکمه هم نه مني. څه فکر کوي چې د داسې یو امر د صادرېدو غوښتنه د طالبانو د پاره څه عواقب لرلی شي؟
که طالبان په دې تاکید وکړي چې مثلا دا مسله کورنۍ ده او لمر زدي باندې بل بلاد په بشر د پوره نه شوی په دې کې اوس مشکلات لري چې دا و چې هم بیا پرني احکام پرې باندې کېل سره مطرح او که چیرې دا وایي چې په 2003 کال کې راځي په افغانستان باندې نظام ځکه ځنه منم دلته حقوقي اصل دولتداري نظامداري پکړه دا د نوې رژیم راځي د پخوانی رژیم فنا د نظام دولتي مایده یا قراردون یا مقررات قوانین که نمنل کېږي یا هم فرعي قانون اساسي کار هغه د دوی لغوه کوي د فرمان د ملت نه څه کوي د ملت هره کړنه باید لویه جرګه یا عامه پوښتنه وکړي او که چیرې دوی ووایي چې نه زه نوی راغلی یم بیا نو دا نظام بنیاد نه لري دا به لاړ شي بل چېرته په بله جغرافیه کې ځان ته مملکت نظام جوړ کړي ځکه مملکت هلته آرشیف لري تاریخ لري بنیاد لري سلسله لري زراو کالو بنیاد نظیم نه څه کوي چې وایي هغه د پخواني رژیم وضعې نه منه حتی څوک ته راغلی بیا نو سلطه و اشغال دې کړی ده دا د افغانانو مملکت کې که ته وایي چې نه د افغانستان نظام نظام سلسله لري.
د عملي کېدو امکان یې څومره دی مارش صاحب د دې اقدام که دا غوښتنه ومنل شي څنګه به عملي شي؟
دا خو عملي کېدل خو بیا ځان د پروسیجر د قضایي او دا مسایل لري هغه بیا وروستی پړاو ده خو په اوسني وخت د خپله دا ټولو کې مادم اتهام و په نقض د حقوق کې په نورو ملکتو کې هم څه وایي جوابګوی که ځایمي که مشر که کشر جواب ورکوي د هر هغه دلیل څه لري که چېرې د نجونو ښوونځي معطلېدل او یا ښځې کار استفا کړې شرعي حکم لري مفتیان دې راسې ودي وایي فراحت مند د قانوني هغه یې قانون دي وایي عرف دین دی د عرف هم باید واضح شي دا د عبدالله ورته کړی ټولو نو بنان که چېرې بیا ابا وکړي دا ملامتي معنا لري که جواب ورنه کړي معنا دا رستی په خپل جرم بیا په خپل کړنه یا انتقام باندې دا کار کوي نو بیا نو
کچیر محکمی تن توتنا سری که پروسیجر قضایی و
محکمی
حکم که چی بیا خوابی خوابی حکم صادری
بلکل در جرمون و نړیوال محکمه در طالبان و اغو دو مشران و پاروان تاس دول حکم صادرولو غختنه کرده چه پا بارانوی سفرونو چندان نزی ای بطلا خود روسا چا لیدلی نده او چه فکر کوئی چه در اغا پا زد سر دول شواید با دغه محکمه ترلاسه کری
شواید خود گوره چه او کتلا عظیم در ملت یا درخواست بر که اغا محکمه مجبور در ترستدیو که اینجون هم وایی چه من در من تعلیم بانسوه در پزور در توپک من کم موجه در قانونی و شرعی نلد دا پخپل او ثبوت در سانه در چه در مزدرن باید وسی باید مبرسی سی او گچه نکه آبی حکم صادر سی که دایسی در ایدیم در مدولیتون را پچه من در عمال هم مدید گره امنیت را خیلی مطابق در پر وم فصل من در دا سنیزه که تانا مدود در مدولیتون که مدولیتون که حتی لسان نیوم قطنامه در چه دزارت پاک در سفر جزار که نو سراجین افغانی و وسیق و داخلک پر امارات متحده که زوان پیو اکی من تا یا خبر ده چه محکمه در بنری در عدالت نایی کنو الها باید عمومی فکر وکی نور مسائلم برای چه کابل که جنگو نسوی دی کابل لور سوی ده پینزا و از نفر نسوی پسارو میخونه و سوی دی مهیو و بیترما لور سوی ده دیت هم باید اشاره وی ده هم باید عامل نیم بزوانی لات بزه کبرای
دی مانه نه
باید سزا ورکرسی هم ده سی با جمهوریت پو وحکیم غلا و غصب سوی ده هم باید برسی سی او هغه تخطی سوی ده هم باید برسی سی او
مانه نه
پر طول اکی بیادو تا شک نجوری این چه گواه که ده سیاسی بسار ده یا سینا دو تا بی عدالت پلایی
بله د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مارچ ساسو در زمون او وخت نه ډیر زیات مننه کور ودان د نجونو پر تعلیم د طالبانو له محدودیتونو سره جوخت ځینو بنسټونو د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نجونو د ثانوي زده کړو د ممنوعیت نه څه باندې درې کاله تیریږي او اوس هم ځینې نجونې په دې لټه کې دي چې د زده کړو د بدیلو لارو په موندلو سره د علم په زیور سنبال شي. ځینې استادان په دې باور دي چې د دې ستونزې یوه حل لاره همدغه آنلاین ښوونځي او کورسونه دي. نور جزئیات د احمد شکیب پر رپورٹ کې وګورئ.
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې 1.4 میلیون نجونې په تعلیم د طالبانو د محدودیتونو له کبله اغیزمنې شوې دي. د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې د ثانوي او پانتون په سطح د زده کړو له نعمته بې برخې دي. د دې ستونزې د حل کولو په موخه یو شمیر بنسټونو نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې ده. د آنلاین زده کړو لپاره انټرنیټ ته لاسرسی مهم دی او دا هم یو حقیقت دی چې ټول نجونې او ښځې نشي کولی چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري. د ګالب د څېړنیزې ادارې احصایې ښیي چې په 2022 کال کې یوازې 6% ښځو په افغانستان کې انټرنیټ ته لاسرسی درلود. پښتنه دورانۍ د آنلاین ښوونځیو د شبکې مشره ده چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د آنلاین زده کړو زمینه برابروي. میرمن دورانه وایي چې کورنۍ کولی شي ورسره تماس ونیسي او دوی به همکاري وکړي.
څوک چې په فامیلی کې نجلۍ لري هغه عمومي موږ ته یو ایمیل کوي یا د لرن ویبسایټ د لارې یا زما ایمیل پیدا کړي ما ته ایمیل کوي. ډېر خلک داسې چې په فیسبوک کې ما ته میسیج پرېږدي او زما ټیم یې ګوري هغه بیا موږ دا نجونې چې دي په خپل آنلاین صنفو کې شامله کړو.
د آنلاین صنفونو سربیره د پښتنې دورانۍ اداره د هیواد په 4 ولایتونو کې 6 ښوونځي لري چې سلګونه نجونې پکې سبق وایي. د خونځو او پنتونونو استادان آنلاین زده کړې یو موقتی حل لاره بولی ځکه چې د دوی په باور هغه اغیزمنتیا چې په وزیر ټولګیو کې وي په آنلاین کې نه وي.
مخصوصا په فامیلونو کې چې دلته نارینه ډېر تعلیم یافته وي، باسواده وي، د ټکنالوژي سره بلد وي، د نړۍ د انکشافات سره بلد وي، دوی کولی شي چې خپل خویندو میندو او لرګوانو سره په دغه برخه کې کومک وکړي او مرسته وکړي تر څو چې دوی په صحیح توګه د آنلاین د زده کړو نه صحیح استفاده ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساینسي او فرهنګي ادارې یونسکو راپور ورکړی چې په لومړنیو ښوونځیو کې د نجونو او هلکانو نوملیکنه په 2019 کال کې د 6.8 میلیون څخه په 2022 کال کې 15.1 میلیونو ته ښکته شوې ده.
51% جامعه از درس و تحصیل دور ماندن، کار کردن نمیتونن، بیرون رفتن نمیتونن، اکثرا افسرده شدن، دست به خودکشی زدن، ازدواج های اجباری و غیره بعض از مثال ها است. اما بدترین ای است که جامعه ما افغانستان، نسل های آینده افغانستان تروریست تربیه میشن.
به سول د نوبل جایزه د ګټونکو ملالی یوسفزی بنیاد وایي چې اوس مهال 2 میلیون افغان انجونې له ښوونځیو محروم دي. یوسفزی په اسلامي نړۍ کې د انجونو تعلیم کانفرنس ته چې په دې وروستیو کې پاکستان کوربه و، ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو پکې د انجونو ثانوي زده کړې ممنوع کړي دي.
په افغانستان کې د انجونو ټول نسل د خپل راتلونکي څخه محروم شوي دي. دا غونډه به خپل مخې ته ور رسیږي که موږ د افغانو نجونو په تعلیم خبرې ونه کړو، ځکه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې د تعلیم نه محرومې شوې دي.
همدې محدودیتونو او بندیزونو ته په کتو ملاله یوسفزی د اسلامي هیوادونو د مشرانو څخه وغوښتي چې طالبانو ته مشروعیت ورنه کړي. د طالبانو د حکومت نه څه کم څلور کاله په تیریدو دي، خو دوی په دې بریالي شوي نه دي چې د نجونو د تعلیم په اړه امر ثانی جاری کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د حماس ډله څلور نور اسرائیلي یرغمل په غزه کې سره صلیب ته سپارلې دي. د دې خبر جزئیات هم ګورو، خو د یوې لنډې وقفې وروسته. ولسمشر ډونالد ترامپ د سویټزرلند په داوس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم کې نړیوالو سوداګرو ته بلنه ورکړې ده چې خپل محصولات دې په امریکا کې جوړ کړي، او ژمنه یې کړې ده چې کدا سی وکړي نو په هغوی به تعرفې هم کمې کړي. خو خبرداری ورکړې ده چې کچیرته هغوی خپل محصولات په بل هیواد کې جوړوي، قربان دي زیاتې تعرفې ولګول شي. د سپینې ماڼۍ خبریالې انیتا پاول په نړیوال اقتصاد سپینې ماڼۍ ته د ترامپ د راستنېدو پر اغیزو پورت چمتو کړای دی چې تاسو یې پښتو ژباړه اوري.
ولسمشر ډانلډ ترامپ د نړیوال صنعت د مخکښانو په وړاندې ودرید، او د نړۍ تر ټولو لوی صنعتي بازار څخه د خپلې برخې د ګټې د موندلو په لټه کې یې د بهرنیو پانګوالو لپاره دا چلن غوره کړ چې باید د ومني کنه نو د ناوړه عواقبو سره به مخ شي.
د نړۍ هر تجارت زما پیغام خورا ساده دی، راشئ خپل محصول په امریکا کې جوړ کړئ او موږ به پر تاسو په نړۍ کې تر ټولو ټیټه مالیه وضع کړو. خو که تاسو خپل محصول په امریکا کې جوړ نه کړئ، کوم چې ستاسو حق دی، نو بیا باید تعرفه ورکړئ.
د ترامپ پیغام د سویس د داووس په نړیوال اقتصادي غونډه کې د نورو قدرتونو له پیغامونو څخه جلا و. دوی د عامه او خصوصي همکارۍ په کلنۍ نړیواله غونډه کې په څو اړخیز بهیر او شریکو همکاریو ټینګار درلود، چیرې چې پر نړیوالو او سیمه ییزو ننګونو خبرې وشوې. په هغو کې د چاپریال، جیوپولیټیک او انرژۍ ترڅنګ د ژوند معیارونو د ودې لپاره د هڅو په شان بیلابیلې نورې ستونزې هم شاملې وې. ترامپ د نړۍ د دویم ستر اقتصاد چین سره د مناسبو اړیکو غوښتنه وکړه.
Economic globalization is a result.
د اقتصاد نړیوال کول د ټولنیز پرمختګ او ټکنالوژیکي ودې پایله ده، او دانشي بندیدلای محافظت کاری ستونزې نه حلوي، او سوداګریزي جګړې هیڅ چا سره مرسته نه کوي. موږ باید د اقتصادي نړیوال بهیر لارښود لپاره له هر فرصت څخه کار واخلو، څو غوره پړاو متحرک ټول شموله او پیاوړي موقف ته ځان ورسوو.
چړونکو اروپا ته د مایع طبیعي غاز رسولو د تضمین لپاره د ترامپ ژمنو تر شا دلیلونه تشریح کړل. هغه اقدام چې ځینی اندېښنه لري د امریکایانو لپاره به نرخونه لاړ وړ کړي.
د ولسمشر لپاره د بهرنۍ پالیسۍ ریښتینی مهم هدف دا دی چې د روسیې په تیلو او طبیعي ګاز باندې د اروپا انحصار له منځه یوسي. زه پوهیږم چې هغه پخوا هم په دې نیوکې کړي دي، په ځانګړې توګه د جرمني د نورد ستروم دوه په نوم د پایپ لاین د اجازې مسئله چې د روسیې پر تیلو باندې د جرمني او اروپا اتکا لا زیاته کړې.
هغه کسانو چې د ترامپ خبرې همالته په غونډه کې واورېدې وروسته له خبریالانو سره خپلې ارزونې شریکې کړې. سکال په دې غونډه کې له 130 هیوادونو څخه 3000 کسانو ګډون کړی.
د
زه فکر کوم مونږ اروپایان د دې خبرو څخه دا انتباه باید واخلو چې مونږ باید د خپل اقتصادي ودې د پیاوړتیا لپاره په خپل یو ځای کار وکړو. دا یو دلیل ښایي چې نوموړی ولې ټاکنې وګټلې او هغه دا چې هغه د زور خبرې کوي. تاسې به ښایي له هر څه سره موافق نه یاست، خو هغه په قوت او زور ځواک باندې خبرې کوي.
دا هغه لیدلوری دی چې یوازې پر امریکا متمرکز ده، د نورې نړۍ په اړه هیڅ هم پکې نشته.
د سویس آلپس په دې کوچني ښارګوټي کې د نړۍ د ځینو مهمو مسلو په اړه بحثونه وشول. ښایسته سعادت لامی د انیتا پاول رپورټ، امریکا غږ، واشنگتن.
او په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې، حماس نن د اسرایلو څلور برمتکړي خزینه سرتیري خوشي کړي دي. حماس څلور اسرایلي یرغمل په غزه کې سره صلیب ته سپارلي دي. دا د حماس او اسرایل ترمنځ د اوربند له هوکړې وروسته د یرغملو دویمه ډله ده چې د حماس لخوا آزادیږي. ټاکل شوې ده چې د دغو ښځو په بدل کې د اسرایل له زندانونو شاوخوا 200 فلسطینیان آزاد شي. د دغو میرمنو تر سپارل کېدو مخکې د حماس ګڼ شمیر وسلوال او عام فلسطینیان د غزې په فلسطین څلور لارې کې راټول شوي وو او دا اقدام یې ولمانځه. د اسرایل حماس ترمنځ په غزې کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې د حماس وسلوالو په اسرایل ناڅاپه برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 تنه نور یې یرغمل کړ. د امریکا سنا جرګې پیټ هیکسټ د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. پیټ هیکسټ ته د امریکا سنا جرګې یوازې دومره رای ورکړې چې د امریکا د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا درلودله. دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یوه لویه بریا ده، ځکه چې د هغه د جنجالي کاندیدۍ په وړاندې دیموکراتانو او هم یو شمیر جمهوریت غوښتونکو سخت مخالفت ښودلی و. هیکسټ ته په سنا جرګه کې 50 غړیو د تایید او 50 نورو مخالف رای ورکړې، خو د امریکا نوی مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له خپل رول څخه په استفاده خپله رای وکاروله. هیکسټ چې د فاکس نیوز پخوانی کارکوونکی دی، ژمنه یې کړې ده چې په پنټاګون کې به لوی بدلونونه راولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو د جمعې په ورځ په یو یادداشت کې د مصر او اسرائیل پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د امریکا مرستې بندې کړې. د بهرنیو چارو وزارت دغه یادداشت چې د فرانس پرس خبری آژانس لیدلی، پکې لیکل شوی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اجنډا سره سم هیڅ نوې مالی مرستې باید ونه شي او نه هم د پخوانیو مرستو موده تمدید شي. د وزارت په یادداشت کې په دې حقله څه نه دی ویل شوي چې دا مرستې ولې بندې شوي، خو یوازې دومره یې ویلي دي چې تر هغې د دا مرستې بندې وي تر څو د نویو او پخوانیو مرستو د ارزیابۍ او منل کېدو پروسه نه وي بشپړه شوې. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسیدو څو ورځې وروسته په روسیې د اوکراین سره د سولې د خبرو لپاره فشار زیات کړی دی. روسیې د جګړې د نه بندولو په صورت کې د ولسمشر ټرمپ لخوا پر دغه هیواد د ګمرکي تعرفو او بندیزونو د لګولو خبرداری هم رد کړی. نور حال د خبریالې ورونیکا بلدوریس په راپور کې وګورئ.
د جنوري د میاشتې په د ژوښتمه د اوکراین د ژپروجیا په خار کې د روسیې د توغندیو په برید کې پلسهاو خلک تلف شول. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام پانه کې دغه برید تصدیق کړی دی او په روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د امریکا نوی جمهور رئیس د پنځشنبې په ورځ په دواړو غاړو باندې بیا غږ کړی دی چې جګړه پای ته ورسوي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د تړون لپاره هیله منیو چې زموږ هڅې پیل شوې وي او هیله ده چې دا مهم کار ترسره شي.
د جنوري په 22مه جمهور رئیس ټرمپ لیکلی و چې په داسې حال کې چې دای نه غواړي چې روسیا ځانمنه شي، خو روسیا باید یوې پریکړې ته ورسیږي او کنه د نوموړي په وینا په هر هغه شي چې روسیې په امریکا باندې پلوري په هغو د لوړو مالیو، ګمرکي تعرفو او بندیزونو سره مخ کیږي. خو د کرملین ویان دیمیتری پاسکوف د جمهور رئیس ټرمپ دا غوښتنه رد کړې دي.
موږ د خبرو کې په ځانګړي ډول کومه نوې خبره نه وینو، خو موږ خبرو ته چمتو یو.
د زنو تحلیلګرانو په وینا د خاغلی ترامپ په جمهوریت ریاست کې امریکا یو څه برلاسې ده.
هغه کولای شي چې د روسیې د مرکزی بانک کنګل شوی 300 میلیارډ ډالر څخه ګټه واخلي او اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. امریکا یو بهتر فرصت ډالر چې کولای شي اروپایي متحدینو سره خپل اتحاد ته دوام ورکړي او چین هم له ځان سره ملګری کړي.
د سویس د داووس په ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په وخت کې د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې اروپا باید اوکراین سره مالی ملاتړ زیات کړي، ځکه چې د روسیې بری په اوږدې مودې کې اروپایي ټولنې ته تاوان رسېږي.
که چیرې موږ د اوکراین سره ونه درېږو نو زموږ تاوان به میلیاردونه نه بلکې ټریلیونونه وي. نو که اوکراین ماتې وخوړه نو د ناتو دفاعي وړتیا د بیا رامنځته کولو بیه به له هغه څه چې موږ یې اوس د خپلو لګښتونو او یا صنعتي تولید په اړه فکر کوو په پرتله په مراتبو لوړه بیه ولري.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د اوکراین لپاره په بیړي د سولې ناسم تړون به یو ستره سهوه وي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
تر دې دمه ساسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. په کابل کې یو میرمن چې د پیرکیو د پخولو کار له 1000 افغانیو پیل کړی وو اوس بشپړ رستوران لري. د بانوان افغان په نوم دغه رستوران چې د کابل په قلعه نجارا سیمه کې دی زیاتره کارکونکي له ښوونځیو محروم انجونې دي. د دې رستوران مشتریان وایي چې د ښو خوراکونو تر څنګ دلته په راتګ د راحتۍ احساس کوي. نور حال د شمس آرین پراپور کې وګورئ.
دا په کابل کې د بانواني افغان په نوم هغه رستورانت چې مسؤلیه کاروبار له 1000 افغانیو پیل کړي او اوس په یو بشپړ خوړنځای بدل شوی دی. د دې خوړنځای مسؤل سمیرا وایي کې ملاتړ وسی په نږدې راتلونکي کې به د دې رستورانت بل څنګه هم پرانیزي تر څو نور مېرمنو ته هم د کار زمينه برابر کړي.
فینلند چونه کومه مشکلات اقتصادی فراوان شده ما تقریبا 35 نفر تونستیم 20 نفر نگاه بکنیم که 8 نفرش مربوط آقایان است به خاطر که بخش بیرونی است از قبیله شک از قبیله کباب شورما آیس کریم شیریخ این کارهای است که باید آقایان پیش ببرند. 3 شاگرد ما در 30 تا 35 شاگرد ارتقا کردیم، یعنی بخش ما دو بخش است، در دو بخش بانوان کار میکنن همراه ما. اما از نگاه ایت فیلن ما تا یک آید خالص ندارم که برای خودم مفاد شده باشه. فیلن همه قدر کار کردیم، شاگردهایم حرام است، ماش بر شاگردان میتیم.
بل خواه پا دی رستوران که پا کار بختی انجونی مخی در شونزه یوزده کون که وی؟ د خوړنځای دغه کارکونکي که څه هم د ښوونځیو بندېدو او خپل زده کړو ته اندېښنه لري خو بلخوا د اقتصادي ستونزو د اوسني حل په موخه له دې کار خوشاله ښکاري.
مکتب بروم، مکتب بسته شد، خواستم کورس بروم، کورس هم بسته شد، خواستم پانتون شروع کنم، پانتون هم بسته شد، دیگم مجبور شدم که یک سرگرمی به خود ایجاد بکنم و امروی بی بی جی معرفی شدم و در رستوران آغاز به کار کردم.
قبلا بیکار بودم، فقط پیش از این که دوره امارت بیم من مکتب میرفتم، صنف هفت مکتب بودم که مکتب بسته شد و دیگر کورس میرفتم، کورس خیاطی میرفتم امروی مدرسه.
بلخوا د دې رستورانت مشتریان د خوندور خوړو د یادونې ترڅنګ وایي چې دلته پراتګ ډیر کله د راحتۍ احساس کوي.
خیلی راحت میبینیم به اینجا امروی فامیل بعض وقت نوایی میشه، خانم ها هست، تمام شیره ها یک تنوایی میشه، دیدی بزدیدی میشه و میاییم غذای خوب لذیذی داره دیگه. ولی ما خیلی خوبه که ما میتونیم بیاییم وقت ضرورت از این غذا استفاده کنیم.
په دغه رستوران کې د بیلابیلو خوراکونو لکه پیرکی، اشک، منتو، سمبوسو او جرمن رول سربیره کباب، شورما کباب، آیس کریم او شیریخ هم چمتو کیږي. سمیرا په داسې حال کې د دې خوړنځای هڅه پیل کړې چې تر درې کاله زیات اوس ول چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په اکثریت ادارو کې د میرمنو پر کار بندیزونه لګیدلې دي. شمسارین، امریکا غږ.
قدرمنو لیدونکو ستاسو د منتیانه ډیره زیاته مننه. د آشنا تلویزیون دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. په څو شیبو کې دری خبرونه پیلیږي چې کوربنه یې نجیبه خلیل ده. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
انګریزي د هغې لپاره
انګریزي دا غره لپاره انګریزي د ټولو لپاره د انګریزي ژبه د امریکای لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي
هاي هاو ار یو
د انګریزي ژبه د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده اټس فور یو د خبرونه ستاسو لپاره ده